السلام علیکم په افغانستان کې د غرمي نه مخکې د سهار 10 بجې سپیدا خبرونه مو د یو ساعت لپاره د چیر وختیا د ژوند ستمنې پروګرام یو برخه جوړوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د کابل په شیرپور سیمه کې پیل شوې حمله نن سهار پای ته ورسېده. په دې حمله کې تلفات هم وشته دي. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له صفي الله ستانکزي نه خبرونه اوري.
سلام د خبرونو سرټکی. د کابل امنیه قماندانی وایي چې د شیرپور سیمه د تیر شپې په حمله کې څلور پولیس وژل شوي او یو پولیس او نهه ملکیان ټپیان دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر د ټپي د پروژې د پیل د خبرو لپاره ترکمنستان ته تللی دی. او دا هم اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ د روسیې جمهور رئیس سره په موسکو کې د سوریې او اوکراین په هکله خبرې کوي. اوس هم پوره خبرونه. د کابل امنیه قماندانی وایي چې د شیرپور سیمې ته د تېر شپې په حمله کې څلور پولیس وژل شوي او یو پولیس او نهه ملکیان ټپیان دي. د کابل د امنیه قماندانی د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرګ ژوبله په یو میلمستون تېر ماښام د څلورو حمله کوونکو په حملې سره اوښتې ده.
چهار نفر داخل هم میلمانخانه شدن. چهار پولیس شهید داریم. چهار نفر ملکی هم زخمی داریم. یک ملکی هم شهید داریم.
ښاغلي عبیدی وویل اوس یوازې څلور ټپیان تر درملنې لاندې دي او پنځه نورې سرسري ټپیانو چې رخصت شوي دي. د کابل د امنیه قماندانۍ د جنایي څېړنو رئیس د دې په اړه چې په دې حمله کې یو هسپانوي کس وژل شوی دی څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به هر څه روښانه شي. په خوا تر دې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې تر سهاره پورې پولیسو عملیات وکړل او یو هسپانوي ته به هم د هسپانیې سفارت ته نږدې په میلمستون باندې په دې حمله کې وژل شوی دی. د ملا اختر محمد منصور د وسلوالو طالبانو ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاپي پروژې د پرانستنې په مراسمو کې د ګډون لپاره په دوه ورځني سفر ترکمنستان ته روان شو. د ټاپي د ګازو د نل لیکې پروژې په مرسته د ترکمنستان ګاز د افغانستان او پاکستان له طریقه هند ته رسول کیږي. د قانون او پټرولیم د وزارت ویان محیدین نوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو هیوادونو استازي به د پروژې په پرانستنې کې برخه واخلي.
قرار است پروژه
تپی من با حضور د تپی پروژه د افغانستان په شمول د ګڼو هیوادونو د لوړ رتبه استازو په حضور کې د ترکمنستان له خاورې پیل شي. د دې ترڅنګ به سبا ته یو بله کوچنۍ پروژه چې د ترکمنستان په خاوره کې ده خو له ټاپي سره ارتباط لري پیل شي. د ترکمنستان د ګازو د انتقال پایپ لاین به 1300 کیلومتره اوږد وي چې 250 کیلومتره به د افغانستان له خاورې تیریږي. دغه پروژه به د افغانستان په افغانستان کې 5000 کسانو ته کار پیدا کوي او هر کال به افغانستان له دې لارې 300 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي. د جمهوري رئیس د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې سفر کې به د ټاپي د پروژې د پرانستنې ترڅنګ د ترکمنستان له ولسمشر قربانخیلي بردي محمدوف سره د سولې، امن او پرمختیایي چارو په اړه باندې افغان ولسمشر خبرې وکړي. د امریکا د کورنی امنیت اداره د هغو دوو کسانو دوو افغانانو د پلټنې د عملیاتو مشري کوي چې د پوځي روزنې لپاره امریکا ته تللي او له یوې پوځي اډې لادرکه شوي دي. د امریکا د هوایي ځواکونو چارواکو ویل چې امریکا ته له ننوتلو مخکې د دوو کسانو په هکله پوره تحقیقات شوي دي او کوم دلیل نشته چې دوی به خطرناک وي. د میرویس کوهستاني او شیرزاد روح الله په نامه دغه دوه افسران د دیرشو افغان پیلوټانو او نوي انجینرانو د روزنې پروګرام کې امریکا ته تللي دي. تېر کال هم دوی افغان پوځیان امریکا کې وی پوځي اډې څخه لادرکه شوي وو چې وروسته د کاناډا سرحدي ساتونکو دغه هیواد ته د ننوتلو په مهال ونیول. دا هم په افغانستان کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر اووه شپېته افغانۍ، یو یورو درې اویا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو یو افغانۍ، د سعودي یو ریال اوولس افغانۍ او یا پوله، د اماراتو یو درهم اتلس افغانۍ لس پوله، زر ایراني تومانه اتلس افغانۍ څلوېښت پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه پنځه ویشت افغانۍ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ د روسیې جمهور رئیس سره په موسکو کې د سوریې او اوکراین په هکله خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټانر ویل چې دوی به په سوریه کې د یو سیاسي انتقال د ترسره کېدو لپاره روان زیارونه وڅېړي. جان کیری خپل روسي ساري سرګیلار سره هم ګوري. امریکا او روسیه چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو اساسي منځګړي دي، د لانجې د سیاسي حال او د اسلامي دولت ډلې د خلاف د جګړې د څرنګوالي په هکله یو بل سره اختلاف لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د یوکرين په ختیځ کې د روان کړکیچ په حق له هم له روسي مشرانو سره خبري وکړي. په مسکو کې له یوکرايني بلتون غوښتونکو سره د مرستې تور لګول کیږي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د روسیې اردو ته امر کړی چې په سوریه کې د هر ډول ګواښ په مقابل کې ډیر سخت اقدام وکړي. هغه پرون په مسکو کې د دفاع وزارت چارواکو ته وویل چې په سوریه کې روسي ځواکونه باید دغسې اهداف فورا له منځه یوسي. ترکي ځواکونو تېره میاشت د روسیې یوه جنګي الوتکه د سوریې پولې ته نږدې نسکوره کړه چې دغې پیښې د مسکو او انقرې ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې. انقره وایي دغه الوتکه د ترکیې هوایي حریم ته ننوتې وه خو مسکو دا خبره ردوي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دا هم وویل چې د روسیې اردو د سوریې د آزاد پوځ په نامه د سوریې د رژیم مخالفو ځواکونو سره چې لویدیځ یې ملاتړ کوي هم پوځي مرستې کړې دي. خو وروسته د کرملین ویان دمیتری پیسکوف وویل د وسلو او مهماتو دغه اکمالات د سوریې مشرو ارګانونو ته رسول شوي دي. مسکو تورن شوی دی چې د اسلامي دولت افراطي ډلې په ځای د سوریې د رژیم په منځلارو مخالفینو بریدونه کوي. د لبنان امنیتي سرچینې وایي د لیبیا د پخوانی مشر معمر قذافي زوی د یوې وسلوالې ډلې د خوا د لبنان په مربوطاتو کې تښتول شوی دی. هانیبال قذافي پرون ناوخته په یو ویډیو کې راڅرګند شو چې یو سیمه ایز ټلویزیون خپره کړی او په هغه کې ویلي هغه کسان چې د امام موسی اسدر په اړه معلومات لري راوړاندې شي. د لبنان مخکښ شیعه ملا موسی اسدر په 1980 میلادي کال کې لیبیا ته د سفر په مهال اتراکه شو. په ویډیو کې ښکاري چې 40 کلن هانیبال ډبول شوی ځکه یو سترګې توره ښکاري خو ویل چې هی وضعیت ښه دی، خوښ او آرام دی. لا څرګنده نه ده چې هانیبال قذافي چې له یوې لبنانۍ ښځې سره یې واده کړی کله تښتول شوی دی. دا هم اورئ چې د عراق صدر اعظم حیدر البادی د خپل هیواد د بهرنی چارو وزارت ته دندر سپارلې چې د عراق په شمال کې د ترکیې پوځیانو د ګمارنې له کابله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي. په هغه بیان کې چې پرون د پروې پاڼه خپور شوی، عبادی له امنیت شورا غوښتنه کړې چې ترکیې ته امر وکړي څو له عراق څخه خپل پوځیان ژر تر ژره وباسي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په یوه مرکه کې وویل د عراق لخوا شکایت کول صادقانه اقدام نه دی. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. تیر ماښام څو تنه وسلوالو د کابل په شیرپور سیمه کې برید کړی چې د برید په نتیجه کې تلفات هم اوښتي دي. د کندز هوایی ډګر عصري او مجهز کیږي. په خوست کې فعالان وایي هڅه کوي منفي فکرونه په مثبتو فکرونو واړوي.
موږ غواړو چې د خلکو فکرونه نیکور وکړو، هغه فکرونه چې منفي طرف ته انحراف کړی ده یا منفي فکرونه دي هغه مثبت طرف ته سا وکړو چې د ټولنې خیر او بهبود نه تمام شي.
په دې خبرونه کې د کابل چپ رسپونه ته هم کتنه کوو. دا هم اوري چې سږکال د ایران لپاره له څو اړخونو مهم بلل شوی دی. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې واوري. د کابل په شیرپور ډیپلوماټیک سیمه کې پیل شوې حمله نن سهار پای ته ورسېده. ځینې سرچینې وایي چې په دې حمله کې څلور پولیس او یو هسپانوي وژل شوي، وطن ملکیان او څلور پولیس ټپیان شوي دي. البته دغه ارقام زده او نقیص دي. برید پر یوه میلمستون سوی دی. ناجیه سپی په دې اړه نور معلومات راکوي له کابل. ناجیه جانې، په دې اړه تازه معلومات څه دي؟ ځکه چې له پرون راهیسې ارقام هره شیبه بدلیږي.
بله سالی صاحب، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د شیرپور سیمې د تېرې شپې حمله کې څلور پولیس وژل شوي، یو پولیس او ملکی وګړي ټپیان شوي دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې د دغې حمله د شنډولو لپاره تصفیوي عملیات ټوله شپه دوام وکړ او سهار 5:30 بجې دغه عملیات پای ته ورسېدل. ښاغلي صدیقي په وینا چې د حمله کوونکو شمېر څلور تنه و چې یوې د بهرنیانو د یو میلمستون مخې ته موټر بم حمله کړي او څلور نور میلمستون ته داخل شوي وو. صدیقي وویل چې د تصفیوي عملیات د دې لپاره رو روان و چې د هڅه کېدله چې د میلمستون دننه کسان وژغورل شي. نوموړي وویل چې په دې حمله کې یوازې یو هسپانوي تباه وژل شوی، خو په ځینو نورو راپورونو کې بیا راغلي چې په دې حمله کې دوه هسپانویان وژل شوي دي. له بلې خوا د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې یو ملکی وګړی وژل شوی، سلور پولیس هم په وژل شوو کې شامل دي. نوموړي وویل چې د دې حملې په اړه د دوی څېړنې پیل شوې او وروسته به معلومه شي چې په دې حملې کې څومره بهرني وګړي دي. ښه به وي چې په دې برخه کې د ښاغلي عبیدی خبرې واورو.
زمر سلور پولیس وژل سوی، سلور ملکی وګړي ټپیان دي او یو ملکی وګړي هم وژل سوی. تحقیقات د پیښې په اړه پیل سوی، خو تر اوسه چې کوم ټپیان او جسدونه روغتون ته انتقال سوی، د کوم بهرني وګړي جسد نه دی موندل سوی. چې څېړنې پای ته ورسېدې، که چیرې داسې څه مسله وه، بیا به د بهرنیو دوستانو په مشورې له خلکو سره معلومات شریک کړو.
د دې حمله مسؤلیت د ملا اختر محمد منصور وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. تر دې پیښې درې ورځې مخکې طالبانو د کندهار پر هوایي ډګر هم ډله ییز برید وکړ چې لږ تر لږه 50 کسان پکې ووژل شول. دا بریدونه په داسې حال کې کیږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې تر راتلونکو څو اونیو پورې به د سولې مذاکرات پیل شي او پاکستان هم ژمنه کړې چې په دغه بهیر کې به همکاري وکړي. بلی سالی صاحب،
ناجیه جان، تر دې برید وروسته د کابل وضعیت کې یو څه اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې نن چې تاسو دفتر ته راتلئ په کابل ښار کې وضعیت څنګه وو؟
بله سالی صاحب، په هر واټ کې امنیتي تدابیر ډېر جدي وو او داسې اندېښنه هم شته چې ممکن دغه سي بریدونه دوام وکړي. نو امنیتي کسان هڅه کوي چې د دغه بریدونو د شنډول لپاره خپل امنیتي تدابیر لا زیات کړي.
ومردل چې د کابل په شیرپور ډیپلوماټیک سیمه کې پیل شوې حمله نن سهار پای ته ورسېده. چارواکي وایي چې په دې حمله کې څلور پولیس وژل شوي. دغه راز په ځینو راپورونو کې د یو هسپانوي او په ځینو نورو کې د دوو هسپانوي ګنه د وژل کېدو خبر هم ورکول سوی. په دغه بریدونو کې څلور پولیس هم ټپیان سوي او ځینې ملکیان هم زخمیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په نږدې راتلونکي کې به د کندز هوایي ډګر د نړیوالو میدانونو په معیار برابر سي. د دغه هوایي ډګر پر نوي ترمینل کار روان دی او د الوتکې د ځغاستې کرښه یا رنوی به یې هم پراخه کړل سي. د کندز اوسیدونکي هم په دې خبر خوشاله دي. اجمل آریان رپورټ راکوي.
د هیواد د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزیر خبر ورکوي چې د کندز ولایت د هوایی ډګر د پراختیا پروژې کار د هیواد ولسمشر لخوا منظور شوی دی، څو دغه میدان د نړیوالو ډګرونو په منځ کې راسي. د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزیر محمد الله بتاش وایي چې ډیر ژر به د نوموړي ولایت د هوایی ډګر د رنوی کرښې د پراختیا پروژې کار پیل شي، څو په دې ډګر کې لویو بار وړونکو او مسافر وړونکو الوتکو ته د سی اول وطن زمینه برابر شي.
ما دستور از رئیس دولت گرفتیم که
د کندوز د هوایی ډګر پروژه د ولسمشر لخوا منظور شوه ده چې دغه میدان به د نړیوالو ډګرونو په ستاندرد ورغول شي او له کابله به دغه ډګر په یو سوداګریز او اقتصادي مرکز تبدیل شي. همدارنګه د شمال ختیځ ولایتونو خلک وکولی شي له همدې ډګر څخه د حج ادا کولو په منظور بیت الله شریف ته تګ راتګ وکړي. بتاش زیاتوي چې دغه ډګر پراختیا سره به نوموړی ډګر به د سیمې او هیواد په کچه په یو سوداګریز او اقتصادي مرکز تبدیل شي. په همدې حال کې د کندوز د هوایي ډګر امیر سید انور سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال د نوموړي ډګر په نوي ترمینل باندې په چټکۍ سره د رغونې کار روان دی او د دې ترمینل ګټه اخیستو سره به د شمال ختیځ ولایتونو اوسیدونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې سي.
ما اگر فرودګاه مجهز تورست ها
دغه میدان په نړیوالو معیارونو ورغول سي او ښه تجهیز سي، نو هغه مهال موږ هم داخلي او هم بهرني الوتنې به ولرو او تر څنګ به بهرنیان هم شمال ختیځ ولایتونو ته تګ راتګ پیل کړي او له رغېدو وروسته سوداګر هم کولی سي خپل سوداګریز توکي له دې ډګر څخه بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي. بلې خواته د کندز ولایت اوسیدونکي هم ډېر خوشاله دي چې د دې ولایت د هوایي ډګر د رنوی کرښه پراختیا مومي او ورته نوی ترمینل جوړیږي. لو دې دوی څخه یو تن میرویس خان داسې وایي:
ترمینل جدید میدان هوایی ملکی
موږ ډیر خوشحاله یو چې د هوایی ډګر لپاره نوی ترمینل جوړیږي چې نه یوازې د کندز خلکو ته بلکې د شمال ختیځ ولایتونو ټولو خلکو ته یو ښه زیری دی. او د دې ډګر رغولو سره موږ وروسته له دې کولی شو چې له همدې ډګر څخه بیت الله شریف ته د حج ادا کولو لپاره تګ راتګ وکړو. د کارپوهانو په وینا چې د کندز هوایی ډګر په یوې مهمې او ستراتیژیکې سیمې کې موقعیت لري چې له رغولو سره به خلکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې سي، همدارنګه دولت ته به د عوایدو یوه ښه سرچینه هم جوړه سي.
په راپور کې مو اوریدل چې په نږدې راتلونکي کې به د کندز هوایي ډګر د نړیوالو میدانونو په معیار برابر سي. او اوس به اجمل اندرات وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د سولې د خبرو اترو پر دوام د افغانستان او پاکستان توافق ته اشاره کړې او وایي افغانستان، پاکستان او د امریکا متحده ایالاتونو خپلو کې په دې سلا وکړه چې طالبانو سره باید د سولې خبرې اترې پیل شي. ورځپاڼه وایي دا مهال د سولې په خبرو اترو کې وښکیله ډله یعنې طالبان وجود نه لري. نیویارک ټایمز لیکي افغان ولسمشر په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره لیدنې وکړې او هیله مند دی چې پاکستان به سولې ته د افغان طالبانو د حاضرولو هڅو ته ادامه ورکړي. خو ورځپاڼه په عین حال کې د څېړونکو له خولې وایي نور نو د طالبانو په نوم یو واحد مشرتابه وجود نه لري چې وکولی شي د دې ډلې په استازیتوب د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه په عین حال کې دا هم وایي چې د افغانستان خلک نور پر پاکستان هم اعتماد نه لري او دې هیواد ته د ولسمشر غني بیا نږدې کېدو ته چندان خوشبین نه دي. ورځپاڼه په دې لړ کې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل یادونه کوي چې وایي امریکا ته یو نږدې کس کړل کېږي خو د پاکستان سره د ولسمشر غني د همدې نږدې کېدو کله کبله یې استعفا ورکړه. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا ویلي خپله د کابل حکومت هم پر پاکستان اعتراضونه لري او د ناټو او ملګرو ملتونو سازمانونه که څه هم د افغانستان همره د پاکستان فعالیتونو ته په شک نه ګوري خو د سولې لپاره د دې هیواد هڅې هم کافي نه بولي. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په وینا له یوې خوا د طالبانو په لیکو کې اختلافات او له بلې خوا په افغانستان کې د داعش حضور د افغانستان د سولې په اړه اندېښنې زیاتې کړي. د دې ورځپاڼې په وینا د افغانستان په دې ټولو جګړو کې که هغه د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړې دي او که د داعش، طالبانو او حکومت ترمنځ روانې جګړې دي، پکې اصلي قربانیان د افغانستان عام وګړي دي. فاینانشل ټایمز زیاتوي په داسې حالاتو کې پاکستان لا هم مهم لوبغاړی بلل کېږي او دا هم د افغانستان د سولې لپاره ډیره مهمه ده چې د پاکستان پوځ د طالبانو د ویشل شوي مشرتابه سره څه ډول چلند کوي. ورځپاڼه زیاتوي که چیرې پاکستان هیڅ ونه کړي ډیر زر به د طالبانو مخالفې ډلې خپلو کې ونښلي چې دا اور کولی شي خپله د پاکستان لمن هم ونیسي. ورځپاڼه وایي ځکه خو مهمه ده چې پاکستان باید د طالبانو د مشرانو لپاره یو ضربله جل وټاکي چې تر یو ټاکلي وخت وروسته باید په افغانستان په ځانګړې توګه د کوټې په ښار کې خپل آرام کورونه خوشې کړي. د ورځپاڼې په وینا داسې یو اختار به پر طالب مشرانو فشار راوړي چې د اشرف غني له حکومت سره د سولې لاره خپله کړي. فاینانشل ټایمز زیاتوي په داسې یو وضعیت کې افغان حکومت هم باید خپل وخت پر پاکستان د اعتراضونو په تکرار ضایع نه کړي بلکې له فرصت څخه باید ګټه واخلي څو پاکستان سمه پرېکړه وکړی شي. خو ورځپاڼه وایي یو شی باید هیر نشي او هغه دا چې د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره اسانه او ساده لار وجود نه لري.
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خپرونې د سهار پر اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. هره ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر اوو بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې اوریدلی سئ. د خوست یو شمیر ځوانان وایي چې غواړي په ټولنه کې د فکرونو د روښانولو او د یو شمیر منفي دودونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. دوی وایي په افغاني ټولنه کې زیاتره ستونزې د همدغو ناسمو فکرونو او منفي رواجونو زیږنده دي. نجیب الله الخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د خوست یو شمیر ځوانان غواړي د خلکو د فکري بدلون لپاره کار وکړي. د دوی له انده خلک باید په کلیوالي او اطرافي ژوندانه کې د ځینو منفي دودونو له اغېز او د مناسباتو له وړې دایرې راووزي او د پرمختللي او هوسا ژوندانه په فکر کې شي. یاد سرګندونې د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو ته یو شمیر خوستیو ځوانانو او مدني فعالانو په خوست کې د فکري بدلون د ټولنیز بنسټ په نوم د یوې مدني ټولنې د پرانستې په درشل کې وکړې. د یاد بنسټ مشر ډاکټر عبدالجبار جبارخیل وویل چې زموږ په هیواد کې ډېرې ستونزې د فکرونو د پاشل کېدو زیږنده دي.
هغه فکر چې موږ نن سبا وکړو په دا ټولنه کې موږ ته دا ناخوالې زیږولې دي. موږ غواړو چې د خلکو فکرونه نیکور وکړو، هغه فکرونه چې منفي طرف ته انحراف کړی ده یا منفي فکرونه دي هغه مثبت طرف ته سوق وکړو چې د ټولنې خیر او بهبود نه تمام شي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ګلشاه سبرای وایي چې په اوسنۍ نړۍ کې ټکنالوژي د وګړو ترمنځ پولې نړولي او په دې نړیوال کور کې هغه څوک د درنښت وړ دی چې د نورو پر هوساینه فکر کوي.
په اوسنۍ نړۍ کې هیوادونه په پولو باور نه لري، ټکنالوژي او ساینس رشد کړی ده، نو نړیوالو دپاره هغه څوک محترم ده چې هغه په ټولنه کې د مساوات دپاره کار وکړي، ټولنه کې علم ترویج کړي او د ټولنې هغه ناوړه رواجونه چې کلونو کلونو پیړیو پیړیو بلخصوص په افغانستان کې پاتې شوي دي هغې د په خلاف مبارزه وکړي.
په پښتني ټولنه کې له پیړیو راهیسې یو شمېر داسې ناسمې مفکورې او مروج دودونه شته چې د ټولنې د انسجام، د وګړو د فکري انکشاف او مثبت بدلون مخې نیولې ده. مدني فعال نصیر احمد روخان همدې مسلې ته اشاره کوي او زیاتوي:
دلته تر هغې چې دغه ورسته پاتې دودونه او کلتورونه چې زموږ په لرو اطرافو سیمو کې لوی اکثریت ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي او د دوی د فکري انکشاف مخې نیولې، د دې په وړاندې جدي مبارزه ونشي ستونزمنه ده چې موږ د دې یو مثبت فکري تحول په لوري قدم واخلو.
د یادونه ورده په خوست کې دا مهال تر اویا او مدني بنسټونه، غیر حکومتي مؤسسې، ټولنیز سازمانونه او شوراګانې فعالیت لري. که څه هم ځینو بنسټونو د خلکو لپاره ډېر مهم ټولنیز خدمتونه ترسره کړي، خو بیا د کتونکو لانده یو شمېر داسې نهادونه هم شته چې یوازې د پروژو د پیدا کولو لپاره یې ټولنې جوړې کړي، چې دا کار په ټوله کې پر غیر حکومتي انجوګانو او مدني بنسټونو باندې د خلکو باور ته زیان رسوي.
نوروزی له فرا پخپل پیغام کې لیکلي چې پاکستان رښتیا هم په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره لیوالتیا لري. اول د اوربند په برخه کې همکاري وکړي، وسلوالې ډلې د سولې ته وهڅوي. نقیب الله هلمند له دولت نه هیله کوي چې د مرجع او ورسلم ولسوالۍ امنیتي وضعیت پام وکړي چې د سقوط په حال کې دي. محمد قاسم زوکوی لیکلي چې له ولسمشر محمد اشرف غنی نه هیله کوي چې په هلمند کې د روانو جګړو د مخنیوي هڅه وکړي، په دغه نه امنیت کې زیات زیان ملکیانو ته رسیږي. عالم الخوسنا په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو له کانفرانس سره جوړ په افغانستان کې سخت حملې شوې دي. داسې ښکاري چې دغه کانفرانس زموږ په ګټه نه و. ریحان له غزنی لیکلي 15 ورځې کېږي زموږ پاسپورټونه کابل ته رسېدلي، څو په نویو پاسپورټونو یې بدل کړي خو تر اوسه موږ ته نه دي رکړل شوي. هیله ده د نویو پاسپورټونو د ویش چارې چټکې شي. او سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا څخه لیکلي د خانیخیلو او سمکنۍ ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک کنډو کپر دی. هیله ده دولت دغه سړک پخولو او رغولو ته لستوڼي بډ وهي.
دا وسته سو زنی ایسمی سونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لیږلې و. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې د دینی عالمانو تبلیغ مهم ګڼي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اوریدلای سي.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه د ده په لومړیتوبونو کې ده، خو له دیني عالمانو هیله ده چې د کورنیو ترمنځ د مینې او محبت د زیاتېدو لپاره په جوماتونو کې تبلیغ وکړي. د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د بشر د حقونو د نړیوالې ورځې د نمانځلو او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 14 ورځني کمپاین د پای ته رسیدو پر مهال وویل، د جمعې د لمانځه خطبې باید د حقایقو پر وړاندې د خلکو ذهنونه روښانه کړي.
یکی از اقداماتی که ما روی دست گرفتیم،
یو له اقداماتو څخه چې کوي او له دینی عالمانو غواړو، هغه دا دی چې موږ باید د خلکو په زړونو کې د مینې او محبت تخم وکړو. د جمعې د لمانځه خطبې باید خلکو ته هیلې ورکړي، ناوړه دودونه تشریح او د دین پر وړاندې ناسم ذهنیت اصلاح کړو، او هغه پوښتنې چې ښځې له عالمانو لري باید ځواب شي.
ښاغلی عثماني وویل په پام کې لري چې د مبالغو ښځو یو ګروپ وګماري چې په اسلام کې د ښځو دریز لا روښانه کړي. د وزارت په خاطر دې هم له دینی عالمانو غوښتي و چې په اسلام کې د ښځو حقونه خلکو ته تشریح کړي. د افغان میرمنو شبکه وایي د ښځو پر وړاندې د دې کمپاین په موده کې ور معلومه شوه چې په زوره ودول، په سیاسي فعالیتونو کې د ښځو د ونډو کموالی، جنسي تیری، کورنۍ تاوتریخوالی، صحرایي محاکمې او داسې نورې ناخوالې هغه څه دي چې د هېواد ښځې ورسره مخ دي. د دې شبکې غړو د ښځو له حقونو سرغړونه، د بشر له حقونو سرغړونه د تر شعار لاندې له حکومت وغوښتل چې د خشونت پر وړاندې د غوس عمل وکړي. روبینا همدرد وویل:
دی وویل د وزارتونو او ارګانونو ژمنه چې له مونږ سره شوي هیلمن دی یم چې غوښتنې مو ومنل شي. مونږ د ښځو د سنګسار صحرایي محاکمو او په مجموع کې د تاوتریخوالي مخالف یو. بیا هم د مسؤلینو پام را اړوو چې د دې ستونزې هوارۍ ته زیاته توجه وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جزا پر وړاندې د معافیت فرهنګ په قضیو کې د قومي مخاورو مداخلې عدلي ارګانونو ته د ښځو نه لاسرسی او داسې نور هغه څه دي چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات کړی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
نن شنبه ده او تاسی ترشنه آسمان لاندی پروگرام د مفشین لدرویو د مازیګر تر پینزو بجو پوری لازادی راژیو سخه پا جوانده ای بنا عوری دلیسه. تاسی هم کولی سه چه پا داغ پروگرام که برخوا واخلی تلیفون مرتوگی یا هم اسمیس ورترولی جی. اوس چې ایران موافقه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي، آیا دا اقدام به کومې ګټې ولري؟ راتلونکی کال به د ایران لپاره ځکه ډیر مهم وي چې په دغه هیواد کې دوه لوی انتخابات ترسره کیږي، او د کال په لومړیو څلورو میاشتو کې به د نړۍ لخوا د ایران پر ضد لګول سوي بندیزونه په تدریجي ډول لرې سي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات له ملالۍ بشیر ناوري.
د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي مذاکراتو موضوع د 2015 کال د خبرونو په سرټیکو کې راتله. په 2018 کال کې به معلومه سي چې دا موافقه به څه ډول د ایران راتلونکی تغیر کړي. په داسې حال کې چې د فبروري میاشتې په 26 په ایران کې دوه د لوی کچې انتخابات کېږي، او همداراز به د 2018 کال په لومړۍ ربه کې د اټومي موافقې له مخې اقتصادي بندیزونه لیرې سي، نوی کال به د ایران لپاره ډیر مهم وي. لدی انتخاباتو څخه په یوه کې به رایه ورکوونکي نوی پارلمان ټاکي. دوهم انتخابات د مجلس خبرګان لپاره کیږي چې شایي د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی ځایناستی په هغه صورت کې وټاکي چې دی مړ سي. اوسنی پارلمان په 2012 کال کې ټاکل شوی و، او پکښې د سختریزو محافظه کارو اکثریت دی چې د ولسمشر حسن روحانی ملاتړی دی. حسن روحانی چې نسبتا منځلارې ګڼل کېږي، په 2012 کال کې ولسمشر وټاکل سو. د کمپاین پر مهال روحانی د اقتصادي ودې او ټولنیزو اصلاحاتو او له نړیوالې ټولنې سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د کار کولو ژمنې کړې وې. د ایران سختریزو د اټومي پروګرام د مذاکراتو پر مهال تل خپل مخالفت څرګنداوه، خو په همدې حال کې پر روحاني فشار راوړ چې ایرانیانو ته ټولنیز او کلتوري ازادي ورنه کړي. که حکومت پلوه او منځدریزه کاندیدان په پارلمان کې څوکۍ ترلاسه کړي، دا به روحاني ته زمینه برابره کړي چې د اقتصادي اصلاحاتو پلانونه پلي کړي، او د دوهم ځل لپاره ولسمشري ته د بریالي کېدو امکانات یې زیات سي. خو حقیقت دا دی چې مذهبي کړي د ولسمشر په ټاکل کېدو کې رول لري. په داسې حال کې چې روحاني پخپله هم د دې کړیو غړی دی، خو په دې کړیو کې د زیاتو سختریزو تسلط دی. دی به بیا هم د هغو سختریزو له مخالفت سره مخامخ سي چې د مهمو ادارو چارې پر غاړه لري، چې پکښې قضایه او اسلامي سپاهي پاسداران انقلاب شامل دي. په راند کارپوریشن څیړنیز مرکز کې یو مشر څیړونکی علي رضا نادر فکر نه کوي چې د روحاني د پلویانو لپاره به په راتلونکي کې د ګټې لپاره ځای وي. دی وایي اقتصادي تکنوکراتان چې د روحاني ملاتړ کوي یوازې په هغه صورت کې پارلمان ته بریالي کېدای سي چې رژیم ورته د لوی ګواښ په سترګه ونه ګوري. مجلس خبرګان به ستر مذهبي مشر انتخابوي او د هغه کار به څاري. کاندیدان د پاسدارانو شورا له 12 غړیو څخه دي چې د دې شورا جوړښت هم د مذهبي مشرانو تر اغیز لاندې دی. ویل کیږي دغه ادارې تل هغه کسان چې د اصلاحاتو پلوي کوي او یا هم مذهبي مشر ته ډیر وفادار نه بلل کیږي نامناسبه ګڼلي. اوسنی ستر مذهبي مشر شپږ اویا کلن دی او د ناتایید سوي راپورونو له مخې په 2014 کال کې د سرطان تر درملنه لاندې و. که څه هم د آیت الله علي خامنهیي روغتیایي وضعیت شکونه راپورته کړي چې د ده د مړینې په صورت کې به څه کیږي، په ځانګړې توګه که منځدریزې کسان د مجلس خبرګان غړي سي شایي زیات اصلاحات رامنځته سي. کله چې اټومي موافقه په بشپړه توګه پلی سي اقتصادي بندیزونه به په تدریجي ډول ایسته سي. ایران به کنګل سویو مالي مرستو ته هم لاسرسی ومومي چې تر 50 میلیارد ډالرو زیات اټکل کیږي. ایران دغه پیسې د صنایعو په پرمختګ کې کارولی او بیکاري کمولی سي. ایران به د تیلو صادرات هم زیات کړي چې د بندیزونو په پایله کې نیم سوي وو. د ایران د تیلو وزیر بیجان زنګانا په نومبر کې وویل چې که یو ځل بندیزونه لیرې سي تهران پلان لري چې د ورځې اضافي 15 لکه بیرله تیل صادر کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له صفي الله استانکزي نه اورئ.
د کابل امنیه قمندانی وایي د شیرپور سیمې د تېرې شپې په حمله کې 4 پولیس وژل شوي او 1 پولیس او 9 ملکیان ټپیان دي. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرګ ژوبله په یو مېلمستون تېر ماښام د 4 حمله کوونکو په حملې سره پای ته سره اوښتې ده چې نن سهار 5 نیمې بجې پای ته ورسېده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاپي پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره په 2 ورځني سفر ترکمنستان ته روان شو. د ټاپي د ګازو د نلیکې پروژې په مرسته د ترکمنستان ګاز د افغانستان او پاکستان له طریقه هند ته رسول کیږي. امریکا د کورنی امنیت اداره د هغو دوو کسو افغانانو د پلټنې د عملیاتو مشري کوي چې د پوځي روزنې لپاره امریکا ته تللي او له یوې پوځي اډې لادرکه شوي دي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ د روسیې جمهور رئیس سره په موسکو کې د سوریې او یوکراین په هکله خبرې کوي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د عراق په شمال کې د ترکیې پوځیانو د ګمارنې له کبله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي راډیو نه واوردل دي او نورو خبرونو تفصیل د غرض نور راپورونه او مطالب د ازادي راډیو پر وی پانل وصله سي چې ادرس یې ازادي راډیو .com. تاسو کولی سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پانه هم د سره خوشی لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې په باسونو کې برخه واخلي. ادرس یې facebook.com/azadiradio. او اوس به اسدالله لودین ته غوښ سو چې د کابل چپ رسپانه ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د ملي امنیت د مشر رحمت الله نه بیلګو خکېدو او د ټاپي پروژې پایل ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ رسپانه په یو مطلب کې لیکلي چې د نبیل لره کېدو وروسته د ملي امنیت پر ریاست ناندري روانې دي. په مطلب کې راغلي چې ادیب فهیم چې د پخواني مرستیال ولسمشر مارشال فهیم زوی دی د جنرال اندرابي په سرپرست کېدو خفه دی او ځان یې د سرپرستۍ حقدار ګڼلو. په مطلب کې راغلی چې په واکه بیلابل افکیلو ډلو هڅې پیل کړي چې د ملي امنیت د ریاست لپاره ځانګړي نوماندان وړاندې کړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ملي امنیت له ریاست څخه نه باید د یوې وسیلې په توګه کار واخیستل شي. په سر مقاله کې راغلی چې د ملي امنیت د پخواني مشر رحمت الله نبیل د استعفا عملونه بیلابل ښودل کیږي. د ورسپانې په باور ځینې خلک وایي چې نبیل د پاکستان په اشاره له دندې لرې شوی او ځینې نور بیا په دې نظر دي چې رحمت الله نبیل د حامد کرزی کس وو نو ځکه د ملي وحدت حکومت چارواکو له دندې لری کړ. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د ملي امنیت ریاست مهم پوست دی او حکومت باید داسې څوک ورته وټاکي چې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې د حکومت مشران باید ډیر پام وکړي چې په دې ډول مهمې ادارې کې د پردیو د جاسوسانو د ځای پر ځای کېدو مخه ونیسي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ټاپي پروژې د پرانیستو اوازې په دې وروستیو کې ګرمې شوې او ولسمشر هم د دغه پروژې د پرانیستو لپاره ترکمنستان ته تللی دی. په مطلب کې راغلی چې د ټاپي پروژې په عملي کېدو سره به چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي د هیواد ترانزیتي ارزښت زیات شي. د مطلب لیکوال ویلی چې ترکمنستان په سیمه کې د ګازو او تیلو ستر زیرمې لري او په افغانستان او سیمه کې د روانو ستونزو محور د ترکمنستان طبیعي سرچینې دي. په مطلب کې راغلی چې افغانستان دا مهال په اقتصادي برخه کې تر ډیره په بهرنیو مرستو ولاړ دی او د ټاپي په څیر پروژو عملي کیدل د اقتصادي خودکفایۍ لپاره مهم ګامونه دي.
څو کاله دمخکې د افغانستان په ختیځ کې د امریکا یو سرتیری له خپل پوځي اډې څخه وتلی و چې وروسته وسله والو طالبان یې ونیوی او دغه سرتیری بوی برګدل څو کاله د وسله والو په ولکه کې و. دی ولې له خپل دغه پوځي مرکز څخه وتلی و؟ د عصمت سروان په راپور کې اوري.
هغه امریکایي پوځي چې طالبانو ژوندی نیولی و له خوشي کېدو نږدې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره له خپلې اډې څخه د وتلو د علت په اړه څرګندونې کړې دي. بو برګدال ویلی چې په خپل اډه کې د پوځي مشرتابه له سلوکه ناراضه و. دی وایي څه چې هلته روان و ناسم و او دی په دې پوهېده چې څوک یې خبرو ته غوږ نه نیسي. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې برګدال وویل د خپلې خطې له مشره ناراضه و او باور یې درلود چې هیڅوک یې شکایت په جدي ډول نه اوري. دی وایي له همدې کبله یې پرېکړه وکړه چې 18 مایله پلی مزل وکړي څو د پوځ یوې بلې اډې ته لاړ شي او خپل شکایت هلته یوه جنرال ته ووایي. برګدال وایي پوره ډاډه و چې که یو څوک وضعیت وګوري پوه به شي چې دی په حقه دی. په قطه کې د پوځیانو ژوند د مرګ له خطر سره مخامخ و. برګدال په عین حال کې اعتراف کوي چې ځان ورته د ساینس فکشن فلمونو د سی آی ای د ایجنټ جاسن بورن په شان زبرڅوک او مافوق ښکارېده. دی وایي چې له خپلې پوسې تر وتلو 40 دقیقې وروسته ورته څرګنده شوه چې اشتباه یې کړې ده او دا وخت اوبه له ورخه تېرې وې. برګدال ژر د طالبانو له لوري ونیول شو او نږدې 15 کاله د هغوی له لوري اسیر و. برګدال بالاخره له ګوانتنامو زندان څخه د 15 طالب مشانو د تبادلې پلانجمنه معامله کې خوشي شو. له ده سره د 15 طالبانو پر تبادلې د امریکا د کانګرس غړیو انتقادونه وکړل.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. ما فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد چای وی ایت صحبت میکنیم. برای دوستای عزیز در این برنامه دکتر سید محمد یونس بارگاوی، معاون برنامه چای وی وزارت صحت عامه مهمان ما هستند تا در مورد چای وی ایت معلومات بدن. دکتر سید به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. میشه اول در مورد چای وی ایت یک معلومات مختصر بدین؟ بفرمایید.
تشکر. سلام تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته. ایچ آی وی ایدز یو دوا جدا کلمې دي چې یو ایچ آی وی ده یو ایدز ده. ایچ آی وی هغه میکروب یا هغه وایرس چې د ناروغۍ سبب ګرځي هغه ته وایي، او ایدز د اعراضو علایمو یوه مجموعه ده چې د ایچ آی وی د مصرف کېدو نه وروسته تقریبا د کلونو په جریان کې منځته راځي. دغه ناروغي البته د یو تعداد ناروغیو مجموعه ده. کله چې د ایچ آی وی وایرس د انسان بدن ته داخليږي، د انسان د بدن معافیتي سیستم یا دفاعي سیستم د حملې لاندې نیسي او په تدریج سره دا سیستم کمزوری کیږي تر څو په انسان کې د ایډز علائم او اعراض بالاخره نشته کې پیدا شي.
د ظرف چقدر وخت پیدا میشه؟
ای دا د شخص په معافیتي سیستم پورې اړه لري، همدارنګه په کوم اندازه وایروسونه د بدن ته داخل شي په دې پورې اړه لري، د شخص عمومي تغذی او معافیتي حالت پورې اړه لري، اجتماعي او اجتماعي فکتورونو پورې اړه لري چې تر لسو کالو پورې ممکن هغه اعراض او علائم چې ایډز ورته وایي په شخص کې پیدا شي، د یعنی د لسو کالو پورې ممکن هغه علائم پیدا شي.
زنده باشین ډاکټر صاحب. علائم مبتلا شدن به می ویروس چی است؟
اصلا د وایروس په مبتلا کېدو باندې کوم علائم نشته، ځکه موږ دا ویلی چې وایروس کله بدن ته داخل شي نو کېدای شي تر لسو کالو پورې د انسان په بدن کې د خپل مدافعتي سیستم یا دفاعي سیستم د وایروس مقابله کوي او هیڅ قسم اعراض نه وي. ولی لیکن د دغه موده کې چې د بدن ته ویروس داخل شوی دی کولی شي چې نورو خلکو ته ویروس انتقال کړي.
تم زمانه کې د وجود شاسو ویروس
بله کله چې د دو په وجود کې آراز او علائم تاسوس کوي منځ راځي دا هغه مرحله ده چې موږ یو ایچ آی وی مثبت ناروغ د ایډز مرحله ته داخل شو.
زنده باشین ډاکټر صاحب. شنونده همیشگی ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
السلام علیکم. توخی زابل ولایت.
توخی صاحب سلام خدمت شما هم. خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
مننه توخی به مخکتا او محترم دلمانه دکتر صاحب و آزادی رادیو کارکون کردون کلمین از سلام علیکم.
بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایین توخی صاحب.
محترم دکتر صاحب بخمی دا پستانه دا دگر علائمی او قرینی سبلكم قد اغنوا دا تعلاني لدي او دا دي مرض دفارت و علاج تا نصت او علاج تسيدا او لسيح زخب او دا واقعا مخو دا تعلو دي لجزال دا تحشا زخبی دا كيزي آیا دا واقع خبر دا سل تحشا قبی دا كيزي او ساماس والنور علائم والنور وشان زخم قبی دا كيزي نفتاتی او دا محترم دا کرساب دا جواب تم.
بسیار زیاد تشکر توخی صاحب. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما گفتنی های دارن، بفرمایین دکتر صاحب.
جناب توخی صاحب سلام. تاسته در خصوالونه دی علایم او آراز پا چه بانی من پویگو چه ایچ آی وی دی یا نده دیر باید پا آراز و پسی ونه گرزو نه پا علایم و پسی، لیکن خپل وینه باید د ایچ آی وی لپاره معاینه کو. که چیرته موږ هغه عادات او سلوکونه چې پر خطر بلل شوي دي ولرو باید وینه معاینه کو. که چیرته موږ وینه اخیستلی، که چیرته موږ غاښ ویستلی په ناپاک سامان آلاتو باندې، که چیرته موږ د سلماني ناپاک سامان آلاتو نه استفاده کړي، په دغه صورت کې وینه خپله معاینه کوي. او آراز او علایم اما مخکې وویلی که نه، چې په کله ایچ آی وی بدن ته داخلیږي کېدای شي چې هیڅ نوع آراز او علایم وجود ونه لري، ولې په تیرېدو د وخت سره د 15 کالو په تیرېدو تر 30 کالو پورې هلته آراز او علایم پیدا کیږي. هلته آراز او علایم پیدا کیږي چې دغه آراز بیا غټ آراز دي، علایم دي، واړه آراز د علایم دي. یعنې په مکرر ډول د یوې میاشتې نه زیاته تبه، په مکرر ډول د یوې میاشتې نه زیات ټوخی، او په د 10% نه زیات د بدن د وزن زیاده غټ علایم دي. د دې په څنګ کې د پوستکي خارخ، د پوستکي سوروالی، د پوستکي وړې وړې دانې، همدارنګه مکرر زکام کېدل، مکرر اسهال کېدل، همدارنګه د لمپاوي او قدرتو غټوالی، د سترګو نظر کمزورتیا، همدغسې د ستړتیا، جرجر ستړتیا، دا هغه علایم دي چې کله د ایډز مرحلې ته سړی داخل شي دا علایم پکې پیدا کېږي او باید خپله وینه.
ډاکټر صاحب دو جزء سوالشان میمانه. مشنویم قاری صاحب پشتون چی میگه؟ بازی یک جای میشه پاسخ بده. قاری صاحب پشتون خوش آمدین به برنامه. سلام علیکم.
بله محترم فرشته جان، به داخل تا سلام علیکم کوم استاذ صدا زادی را جو ټول کار کوم کو
پشتون صاحب بسیار زیاد خوش آمدین. سلام خدمت شما هم، بفرمایین.
بله محترم خوری، ما دکتر صاحب دو دری پشتون دیم داره چه دغه دغه ناروغي که تداوی نشه څومره خطرناک واقع کیږي، او دغه اخیرانی علاج څه چې دی، او سړی که اخته یې د څه څه باید پریز وکړي، کوم څه مجزا باید وخوري، او دغه ناروغي یعنی په حساب ساري هم ده که نه، دا په چین پورې اړه لري که نه لري. او دولت په دغه باره کښې یوه پوښتنه مې دا ده چې دولت په دغه باره کښې څومره آګاهي و خلکو ته ورکړې ده؟ خلک ونه اوس په دښتو په کلو په دیاتو کښې اوسېږي، دولت څومره آګاهي و خلکو ته ورکړې ده په دغه د دغه ناروغۍ په باره کښې؟
زنده باشین قاری صاحب، سلامت باشین. بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب دو جزء سوال برادر ما مانده بود از توخی صاحب، یکی در مورد علاجش گفته بود و یکی که غیر از طریق فحشا دیگه از کدام طریق انتقال پیدا میکنه. اولی رو بگوین باز جوابای از دیگه رو.
در توخی صاحب دو سوال دو جزء که علاج، علاج یو علاج ده یو تداوی ده. داسې علاج چې ته دوا وخورې او بالکل د ایچ آی وی او ایډز د منځه لاړ شي، داسې علاج نشته. لیکن تداوی شته چې د تداوی په کولو سره د یو انسان نه بل انسان ته انتقال کمیږي، د تداوی په کولو سره د انسان اوږد عمر کیږي، او هغه کولی شي چې د نورمال انسان په شان، د روغ انسان په شان باندې خپل ژوند ته تر 30 کلو پورې، حتی تر 50 کلو پورې ادامه ورکړي پرته د کومې ستونزې. هغه دوا په افغانستان کې خوشبختانه په
پاسخ سوالای زیاد میمانه. بازم عبدالحیات خاکسار از پروان هستن، اینا رو مشنویم یک جای باز پاسخ میتیم. بله سلام علیکم.
علیکم سلام خوریزمال دکتر صاحب. ندار سوال و ما متویل در مرض څنګه یعنی انسان پوسه چې پس ما ځان کې وجود لري یا نه، اولین اول کې نه لامل او نشانه څه دي چې سړی انسان ما ځان کې دا مرض څه ده یا نه دا وایروس؟
بسیار زیاد تشکر. بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب دیگه حالا پاسخ شما بتین. یک چند دقیقه چی نمیگیریم، تماس نمیگیریم شما
تو خیصف جواب پا ادامه علاج نو دغه تداوی په افغانستان کې خوشبختانه د دوه مراکز د لارې په مفت او رایګان ډول ډیره موثر او ډیره مفید تداوی ده چې اوس پیلن هیوادوالو په خدمت کې ده، وړاندې کیږي او ډیر د تشویش وړ نه ده. مقصد کولای شئ چې په هر ولایت کې چې استئ څوک خدای نه خواسته په ایچ آی وی اخته وي، دې سنټرونو ته راولیږي او تداوی وشي. د پهشا له لارې پهشا یو لار ده، لیکن یوازینی لار نه ده، ځکه په افغانستان کې تقریبا ټول ایچ آی وی ناروغان چې مثبت ناروغان دي چې کتل شوي دي، زیاتره د زرقي موادو استعمالونکي دي، مخدره موادو استعمالونکي دي، چې په هغوی کې هغې وینې د لارې انتقالیږي. یعنی سرنجونه یو د بل سره شریکوي، هغه ککړ سرنجونه چې د یو د بل سره شریکوي په هغه واسطه باندې دوی ته انتقالیږي، د وینې د اخیستو د لارې، د مور نه ماشوم ته که چېرته یوه مور په ایچ آی وی نه اخته وي د هغې ماشوم ته انتقالیږي. همدارنګه د ککړو سامان آلاتو، د جراحي د ککړو سامان آلاتو په استعمال سره، یا د ایچ آی وی ککړې وینې نه استفاده، یا د وینې د مستحضراتو نه استفاده، په دغه شیانو باندې دا انسان ته انتقالیږي. البته د جنسي نامشرو اړیکو، نامشرو او نامسؤونو اړیکو له لارې انتقالیږي، چې یوه لارې دا ده، لیکن کلي لاره دا نه ده چې په یوازې هم د دې لارې انتقالیږي، نورې لارې هم شته.
ډاکټر وقاري صاحب پښتون گفتن که اگر تداوی نشه چقدر خطرناک است و یا رژیم غذایی داره یا نداره و دولت چی آگاهی هایی داره؟
د قاري صاحب پښتون ته په سلام وړاندې کولو سره، که تداوی نشي هر مرض چې تداوی نشي هغه خطرناک کیدی شي، بالاخره د انسان د ژوند د منځتلو سبب کیږي. همدارنګه که ایچ آی وی تداوی نشي، د نورو ته د انتقال زمینه ډیره مساعدیږي. حتما اجتماعي ژوند دی، هغه لارې چې انتقالیږي هغه تاسې ته معلومي، جنسي تماس د لارې، د ستنو د شریکولو د لارې، د وینې د اخیستو د لارې، او د مور نه ماشوم ته، په دې لارو انتقالیږي. د یو ځای ناستې، د یو ځای خوراک، د یو تشناب نه د استفادې، د یو ټلیفون نه د استفادې، په دې لارو نه انتقالیږي. هر څومره چې موږ د ایچ آی وی ناروغان زیات تداوی کړو، په هغه اندازه د دې خپرېده په ټولنه کې، په اجتماع کې راکمیږي. او دا په ساري ناروغي ده چې د دغه درې لارو ما د تاسې ته وویلې چې د دغه درې لارو انتقالیږي او باید ځان وساتو. دولت څومره کار کړی دی، یعنی د صحت عامې روغتیا وزارت، د نورو وزارتونو په همکارۍ څومره کار کړی دی، مطلب د دې مرض او د دې ایچ آی وی ناروغۍ په باب خلکو ته آګاهي ورکول شوې ده. دا چې په 1970 کال کې لومړی واقع کشف شوی ده، په وخت کې ډېرو کمو کسانو مراجعه کړې وه د ټیسټ لپاره، ولې په تېر کال کې 1500,000 ټیسټونه اجرا شوي د ایچ آی وی لپاره، چې دا د دولت د آګاهۍ ورکولو د پروګرام نمایندګي کوي.
یک دوست دیگه ما گفتن که چطور بدانن که یا به ایچ آی وی مبتلا هستن؟
دغه دوست باز په لنډ ډول ووایم چې د دې په انتظار باید څوک نشي چې تورېږي، د اعراض او علایم تأسس وکړي، اعراض او علایم منځته راشي، بیا د هغې نه وروسته بیا خپله وینه معاینه کړي. هر څوک چې فکر کوي چې د یو پرخطره سلوک سره مخامخ شوی، باید خپل وینه د ایچ آی وی لپاره معاینه کړي او ځان مطمئن کړي.
یک دوست ما روی خط هستن، بشنویم چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
سلام احمد خیروان پروان.
خیرخواست، بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایید.
خورد ما خود دکتر صاحب نه پوښتنه ده، جدا مرض څه رقم یو مرض دی که ښه رڼا په واچوي یو کس نه بل کس ته تلل، یعنی مونږ په پوه شو چې دا مرض باندې مونږ اخته یو، یا
سلامت باشین. خیر خواست، بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب به شما گفتنی های دارن، بفرمایید. دکتر صاحب
خیر خواست. سلام، لکه مخکیم چه ویل ایچ آی وی یو میکروب ده، او ایرز یو دا عراض و علایم و یو مجموعه ده، چه بده که دیر عراض شامل دی. د ایچ آی وی په اخیستلو باندې کله چې سړی وینې ته ایچ آی وی داخلیږي انسان بدن ته ایچ آی وی داخلیږي کېدای شي د کلونو په جریان کې دته د ایډز ناروغي یا د ایډز هغه اعراض او علائم او مشکلات چې پیدا کیږي وروسته پیدا شي. او په دې پوهېدل چې آیا شخص ته ایچ آی وی شته که نه، یوازینۍ لار یې د وینه معاینه ده. په نږدې صحي مراکزو کې د دې لپاره اختصاصي مراکز په کابل او هرات او قندار او مزار او جلال آباد او قندوز کې جوړ شوي دي. همدارنګه د هر کلینیک چې هغې ته جامع کلینیک وایي په هغې کې د ایچ آی وی لپاره مشوره او ټیسټ دا اجرا کیږي. خلا را دا چې سړی خپل وینه معاینه کړي، د وینې د معاینې نه وروسته وویلی شي چې ایچ آی وی ده یا نه.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما حضرت الله از ولایت قندهار روی خط هستن.
ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده، د دې غیر مخه ده د ایډز ناروغۍ د راتلو لامل نه کړه.
د ایډز د راتګ عوامل اصلا خبره دا ده چې ایډز په نړۍ کې پیدا شوی دی د 1901 کال نه را پدې خو لومړی واقع په افغانستان کې په 1909 کال کې د وینې د بانک د لارې پیدا شوې ده. زه دا وایم چې که په افغانستان کې د دې نه مخکې ټیسټونه شوي هم کېدای شو چې موجود به و، خو دا ټیسټونه به نه کېدل. کله چې ټیسټونه نه کېږي، اوس په 1909 کې په افغانستان کې د ایچ آی وی لپاره څومره ټیسټونه شوي دا معلومات ډېر محدود دی. چون ټیسټ نه دی شوی دا واقعیت هم نشته. او دا چې څنګه منځته راغلی دی اتمن په افغانستان کې، د افغانستان خوشحاله هیوادونه، نړیوال اړیکې، تګ راتګ ممکن د دې سبب شوی وي چې هلته یو چا د ویروس خپلې وینې ته داخل شوی وي او دلته بیا په افغانستان کې دا نور خپور شوی وي.
زنده باشین ډاکټر صاحب. دوستای ما سوال کردن و حتی هم گفتین که بیماری ساریست بیشتر از کدام طریق ده؟ قبل از یک سوال ما را خیلی پاسخ بدین. خادم نورزی برادر ما از ولایت فرار روی خط هستن. نورزی صاحب سلام علیک، خوش آمدین.
و علیکم السلام. ما سلام را می کنیم ډاکټر صاحب از زبی را دو طول کارتون شو کارتون را بردون که کارتون که منی ما د ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې دا ناروغي چې دوی یادوي د ایچ آی وی ایډز زیو دي که دا جلا جلا ناروغي دي او دا په ماشومانو بوډاګانو ځوانانو چې په کومو خلکو کې ډېرې پیدا کېږي که بعضې خلک ځینې خلاص هم شته.
سلامت باشین نورزی صاحب، بشنوین از طریق رادیو.
نورزی صاحب سلامونه. د ایچ آی وی او ایډز دا دوه بیلې بیلې اصطلاحګانې دي. ایچ آی وی هیومن ایمونو ډیفیشنسی وایرس، یعنې د انسان د معافیت کمزوری کوونکی وایرس، او ایډز چې دی اکوایرد ایمونو ډیفیشنسی سندروم، یعنی کسبی په کسبی ډول اخیستل شوی د معافیت د کموالی سندروم. دا دوه بیلې اصطلاحګانې دي چې ایچ آی وی هغه وایرس ته ویل کیږي چې کم د انسان په وجود کې د ایډز سبب ګرځي. او ایډز کله چې د انسان وجود ته دغه وایرس داخل شي، بیا د تقریبا تر لسو کالو پورې هغه اعراض او علائم چې د ده د معافیت د کمزورتیا له امله د ده په وجود کې پیدا کیږي، او هغه ډېر مختلف اعراض او علائم دي، مشکلات دي، دغه ته به ایډز ویل کیږي.
خو دیگه یک سوال دیگه هم داشتن که د کدام طبقه بیشتر است، افلاد، جوانان یا که کهن سالا؟
معلومات چې کم د وزارت صحت عامې په سیستم کې جمع شوي دي، زیاتره دا ناروغي په ځوانانو کې ده، په ښځو کې، په نارینهو کې، په زړو کې، په ځوانانو کې، په ماشومانو کې، په یعنی په مسلمان او په غیر مسلمان، په ټولو کې، په هر دغه کې شته. لیکن هغه عوامل چې زیات دي، عوامل طبعا په ځوانانو کې، ځوانان که نارینه دي که ښځینه دي، په هغوی کې عوامل زیات دي. دوی که تاسې وګورئ هغه د زرقي معتادین زیاتره ځوانان دي، د اتلسو کالو نه تر پنځیشو کالو زیات هغه خلک چې معتاد دي. زرقي مواد مخدر د رګ له لارې اخلي، د سرنج د لارې اخلي، هغوی کې زیات دي. نو طبیعي خبره ده چې په ځوانانو کې زیات دي. وزارت صحت عامې سره چې کوم معلومات دي، په هغې کې تقریبا 80% هغه ویروس چې پیدا شوی دی په دې 1904 واقعو کې 80% یې نارینه تشکیلوي. خو دلته دا معنا نه لري چې دا په ښځو کې نشته. په ښځو کې هم شته، لیکن زموږ هیواد ښځې صحي تحصیلاتو ته هغه رسي چې نارینه دسترسي لري.
ډاکټر صاحب، سوال که پیشتر مطرح کردم، گفتم ساری است، بیشتر همی ویروس از کدام طریق انتقال پیدا میکنه؟
زیادتر ویروس از طریق خون شریک کردن سوزن و سرنج، از گرفتن خون و از تماس نامسئول و غیر مسئول جنسی، از این طرق انتقال میکنه از یک شخص به شخص دیگر.
آیا کدام رژیم خاص هم داره فرد مبتلا به ویروس HIV باید غذای مشخص باید بخوره یا نه؟
در مخ که پشتون سب سوال هم باشده دیده پره کم پریز شده که نه خاص پریز نشته، فقط پریز داره که کم ناروغ چه HIV لری باید کوشش بوده که ده نه بل تا انتقال نشی.
پریز خاص نداره. دوست ما حسن عبدالرحمن احمدزه از ولایت لوگر روی خط حسن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم محترم تاس با دکتر سب تو ریدون که تا سلامان اولانی که تو دیگه نکه تاس بخیر مانان الاسطاس و لگه خیصه موضوع مطاکنه دیده در افتیار دی پراوری لپاره ناسی اول بوه چی شکر چی زمونگا تاسو یو اسلامی طولنه دا پا اسلامی طولنه که دغه مرض نمره ندا خواهد یو که چی دغه مرض نورم سریعتو نکی او دا چی اسلامی طولنه باید دغه احکامه تا من فابان دو چی کن چی دغه مرضون را انتقالی ابل داکتر سبری و داکتر سبری چی داکتر سبری محترم دغه مرض دا انسان پا کم وجود برخو بانی دیر آغیزه که لکه سرطان ناروی چی وجیبا نیزرا چی آغا بیا اما غا داکتر سبری تاسو که اوریدون کو تا طولو تا یادی همی رفتی وزارت لوری داشتی و توسیه اولان دیشه چه اکثر خلق چی داگه دیتی تزلون دخه که یه مایلاتو لفاره داشتی داگه گنیز داگه دیجنسی ناری نداگه کار کیگیش شرم سان دیشتاسی داشتو فکر که اوریدون کو لفاره داشتی و نسیحات یا توسیه چی وش چی اوی تا دیشی ویل تیتی نیو آجی داگه دیجنسی ناری نبکیرش نورو نارو نباغشی
سوال دا چې په کومه برخه د وجود باندې حمله کوي د HIV نارو د HIV وایرس یا میکروب د انسان د وجود په مدافعتي یا دفاعي سیستم باندې حمله کوي او هلته د CD4 حجرې چې کومې دي د حملې لاندې نیسي د دې نه وروسته لکه د یو هیواد په امنیتي ځواکونو چې حمله وشي کله چې امنیتي ځواکونه د منځه لاړ شي نو هر څوک کولی شي چې په دې هیواد کې مداخله وکړي. همدغسې د انسان بدن دی چې کله دفاعي سیستم کمزوری شي یا د منځه لاړ شي هر میکروب چې په نورمال ډول زموږ په ژوند کې په میلیونهاو میکروبونه وجود لري د دغه میکروبونو سره چې موږ بیا مخامخ کیږو نو چون د دفاعي سیستم وجود نه لري نو د هر ناروغۍ په مقابل کې انسان ناروغه کیږي او د هغې اعراض او علائم پکې بروز کوي او ښکاري.